یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه سلامونه او خیچاره دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې یو راپور وایي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو سره ژمنه کړې چې که د دوی د واکمنۍ په ټینګښت کې مرسته وکړي نو افغان طبیعت به ورکړي. د هم د طالبانو غبرګون
موږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبه وجود نه لري چې هغه دې دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په غزنی کې یو شمېر ماشومان د زده کړو پر ځای مزدوري کوي. او په کونړ کې بیا خلک شکایت کوي چې د افغانۍ ارزښت اوچت شوی خو نرخونه نه دي رالویدلي.
چې ډالر ختلی و ریټونه جګ شوي دي، بیرته ډالر ټیټ شوی دی ریټونه نه ټیټېږي. اوړه دغسې ګران دي، په 3000 او په 2500 روپۍ به وری ده.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ او له دې هېواده یې غوښتنه کوله چې د امریکا کنګل شوې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼه غالبه شوې ده. بشپړ خبرونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د هېواد پر ضد شعارونه ورکوله او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لارون کوونکی وایي امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړې او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لارون کوونکی وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ستونزو سره مخ دي، نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لرې کړي او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنګټن تر اوسه د دغه شتمني له آزادولو ډډه کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک مسوده له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کول. یوه ډیپلوماټ چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یوه مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. د راپور له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو د رسولو د اړتیا په صورت کې د کنګل شویو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. یوه بل ډیپلومات هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته ویلي چې چین چې د امریکا له بندیزونو سره په اصل کې مخالف دی، په تدریجي ډول د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو سره یې هم مخالفت کاوه. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یوه پټنځای عملیات کړی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړۍ حوزې اړوند په قصبې سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې اختطافچیان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي انسان تښتونکو مقاومت کاوه چې په ترڅ کې د طالبانو یو سرتیری ووژل شو. طالب چارواکو ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. د ټولنې د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې 4 هغه یې تړل شوي او 80% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروي هم دې د بي پولي خبريالانو او د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولن لخوا شوې چې پایلې پرون دوشنبه خبرې شوې دي. په سروي کې ویل شوې د طالبانو پراتک د رسنیو څلور اتیا فیصد خزینه کارکوونکو خپلې دندې پرېښي چې ورسره رسنیز فضا تر ډېره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بیپولی خبرالانو ټولنې ویل د تیر اوړي په مهال افغانستان کې 543 رسنیز بنسټونه فعال وو چې اوس یې یوازې 312 فعالیت کوي. طالبانو د بیپولی خبرالانو د راپور په اړه لا تفسیر نه ده کړی، خو له دې وړاندې له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تېره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 83% او مایکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپرېږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بلل ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ته رابولم او ورزو لومړی موضوع ته. په کابل کې نن سلګونه کسانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې لپاره لاریون وکړ. دوی ګواښ وکړ چې بې وزله او فقیر افغانستان نړۍ ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. امریکا د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمني نه برمته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت غوښتنې رد کړې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نور تفصیل راکوي. زما همکار شفیق عیار هڅه کوي چې په کابل کې زمونږ له خبریال سره زمونږ اړیکه وصل کی. فکر کوم چې زمونږ خبریال په کابل کې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. بلې مهرباني وکړئ.
اکل سم نن په کابل کې سلګونه د دې خار وسیدونکو د هغه څه پاړه باندې چې د افغانستان شتمنی بولی او امریکا کنګل کړي د دوی د خلاصېدو غوښتنه وکړه او د یو لاریون پر مهال باندې وویل چې دا پیسې چې دي دا د کوم حکومت نه دي، نه د پخوانی حکومت او نه هم د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې، بلکې د دوی په وینا باندې چې دا د افغانانو پیسې دي، د افغانانو شتمنی ده او باید دا پیسې امریکا ژر تر ژره راخوشي کړي. تکل صاحب دغه لاریون یو تنظیمون کی شفیق الله ازادي رادیو ته وویل چې کچيري امریکا دغه پیسې را خلاص نه کی او دغه پیسې ازادي نه کی، نو یو فقیر افغانستان چې د ټول نړۍ ته پستر غواخ باندې بدلیدل شي او د افغانانو دغه ملیش تمانی باید دوی برمتنه کی. دوی دغه شان له طالبانو هم غوښتنه وکړه چې باید خلکو ته کاری زمینی رامنځته کی او د دې هیواد د اقتصادي بشري ناورین د رامنځته کیدو مخه ونیسي. خاغلی شفیق الله ازادي رادیو ته وویل
او ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مدانه وکړه چې باید هر څونه ژر امریکا د افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړه ونز موږ لارینونه پراتونکو کې هم دوام کوي سي دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، د تجارانو پیسې دي، د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د دې کنګل کیا د دې لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
تکل سے په افغانستان کې د طالبانو له دهم ځل واکمنۍ راوروسته د بیکاری او بیوزلۍ کچه چې د اوج ته رسیدلې ده. همدا اوس میلیونونه انسانان د رسمي راپورونو په اساس باندې دا بیکار شوي دي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان دغه 9.2 میلیونه ډالر چې دي د دې کنګل کېدل چې دا بل هغه ستونزه ده چې د دې سیمې د اوسیدونکو دغه شان د طالبانو حکومت په وینا باندې چې د افغانستان وضعیت البته اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخ کړی دی. وړاندې له دینم طالبانو بار بار غوښتنه کړې و چې دا پیسې باید آزاد شي، خو په وروستۍ مرکه کې د سپینې ماڼۍ ویان دی جنساکي د دې پیسو په اړه باندې وویل چې یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې تر اوسه پورې د لاسرسي وړ نه دي او دا بند دي. هغه دا وویل چې دا یو ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه باس کوي. بلې تکل سره
ډېر زیات مننه. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې نن په کابل کې سلګونه معترضو کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له متحدو ایالاتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ دې آزاد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یو راپور له مخې له پاکستانه زرګونه وسلوال او طالب پلوي افغانستان ته اوښتي څو د طالبانو د حکومت په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو طالبانو غوښتنه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینو وایي په دې کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته، خو طالبان دا راپور ردوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنی حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگتن پوسټ دا راپور په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر اوسنیو پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15,000 تنه ښایي، خو زیاتوي وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلو شمیر د 15,000 او 10,000 ترمنځ دی. افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته. واشنگتن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې افغانستان ته د طالب پلو د استولو مسؤل دی لیکلي، دوی ته وړاندیز شوی که وغواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل په خپلو لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نور کوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي تر څو د نورو هیوادونو لپاره د همسایه هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کې ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هر ناحیه کې کوم راپورونه او ادعاوې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو د طالبانو حکومت د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته دراغلیو افغانانو د ادعا پاړه څونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله پونوم دی وز د کوونکې لقوله چې پاکستانی مدرسه کې زده کړې کړي لیکي څه کال ډیر زده کوونکې مخکې لدی چې د ستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللی دي. دته په خبره څه کال مولایانو هم د خپل مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړي پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوریت حکومت لوړ پوړو چارواکو پاکستان تل په دې تورن کړی و چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته خوندي ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تور راداوه. لواکاله ریکل شوی جمهوریت غنی د جولای په 14مه د مرکزی او سویلی اسیا نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی و ویلی وو وروستیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوښتي او طالبانو سره یوځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. له پاکستانه افغانستان ته د اوخت طالب پلو پاړه داسې مهال دا راپور خپریږي چې ډیری افغانان د پاکستان پاړه د طالبانو د حکومت په دریز نیوکی کوي. وروستیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی. پر هغه هغه محل نیوکه زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته ولاړ او د سمیع الحق له زوی سره یې وکتل. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پیل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شی به پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې یو شمیر ساختماني، لوجستیکي، صنعتي او سوداګریز شرکتونه له تمویل کوونکو ادارو او د افغان دولت له وزارتونو سره د خپلو مالی ستونزو د حل غوښتنه کوي. د وطن ساز شرکت مسؤول حاجی عبدالواحد نن ازادي رادیو ته ویل دغه شرکتونه چې شمیر 1500 شرکتونو ته رسیږي له تمویل کوونکو بهرنیو ادارو، نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو پیسو د ورکړې غوښتنه کوي. دی وایي چې وړاندې له دې نړیوال بانک بهرنیو مالی ملاتړ کوونکو ادارو او بیلابیلو دولتي ادارو ورسره ژمنه کړې وه چې د پروژو په بشپړېدو سره به د قرارداد پیسې ورکړل شي. د حاجی عبدالواحد په خبره یادو شرکتونو د سرک، ښوونځیو، ودانیو، دولتي ادارو او امنیو قمندانیو د ودانیو جوړولو په برخه کې پروژې مخته وړي او د ځینو هغو کار لا پخوا بشپړ شوی، خو لا تر اوسه هیڅ یوې ادارې د دوی پیسې نه دي ورکړي. د دغو شرکتونو د معلوماتو پر بنسټ یو اندازې یادې پیسې د طالبانو پر حکومت دي او نورې پر مرسته کوونکو بهرنیو ادارو او نړیوال بانک پاتې دي. د افغانی سری مشت ټولنه د چین هیواد لخوا له دغه ادارې سره د څلور کانتینره طبي مواد لمرستي خبر ورکوي. د افغانی سری مشت ټولنې بیان نوراغا صاحب زادانن ازادي رادیو ته ویل په دغه مرسته شوی توکو کې د اکسری ماشینونه، د ټلویزیونی معایناتو ماشینونه، د زړه ګراف ماشین، د فشار آلې، د جراحي وسایل او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. ښاغلی نوراغا وایي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته له یادې ادارې سره دا د چین درېمه جوپه مرستې دي. هغه په دې اړه جزئیات ورنکړل چې یاد وسایل او ماشینونه به چیرته په کار اچول کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ، یو یورو 112 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 128 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1018 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې سوداګرو د نرخونو کچه د ډالر له رالوېدو سره بیرته نه ده راټیټه کړې. دوی وایي کله چې تېره اونۍ د ډالرو ارزښت په بې سارې کچې لوړ شو نو د خوراکي توکو بیې هم ورسره لوړې شوې چې د کار خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړل. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کېده. شپږ کلن یتیم لمسی له لاسه نیولې او اوس د اسدآباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیو لوړوالی د ولګې سره مخ کړی دی. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغانۍ لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغانۍ لوړیږي او چې د افغانۍ ارزښت بیا پورته شي نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سه د ایتیم د پلاړې شید شوی چې ډالر ختلې ریټونه جګ شوې دي. بیرته ډالر ټیټ شوی دی، ریټونه نه ټیټیږي. کارونه نشته. اوړه دغسې ګران دي، په 3000 او په 2500 روپۍ بورۍ ده. میوه دغسې ګرانه ده، سبزي دغسې ګرانې دي. ټول خلک نار نور ناشتې. نو دا درې مورز د ټولګي و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوډۍ په وړم کور می غټه شل 15 کڅه بیګام یو یو چپاټۍ د تریخ شي څغړې ګورم راسنه.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي، بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګي لاسه د ماشومانو د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د وخت ډوډۍ یوسی. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی. وایي
چې دکاندار نه سودا پوښتنه وکړو چې وروره سودا راکاغه سودا یو په پنځه باندې وای ولې وروره ډالر جګ شوی چې یو چانغه چپیا کاخلم له وی ډالر جګ شوی دی. داسې خلک زموږ په کلی او په علاقه کې په بانډو کې شته چې هغه د ولګینه هلاک او تبا دي چې اور د خزو کالی رایستلی دي چې اور بشتری رایستلی دي سرکونو تاغم دي څوک ناخلی پیسې نشته مزدوري نشته دي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د خاروالۍ مسولین به وایي د نرخونو کنټرول لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي. د اسدآباد خاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست خاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه منګه کنټرول کړي دي. چینی درې نیم زره تختلی و منګ ولا ریټ ټاکل درې زره روپۍ قزاقي وړه چې دي دا درې زره تختلی و منګ ولا ریټ را کنټرول کړي دي درې سوه او پنځوس روپۍ ته سپیشل وړه چې دي دا وی سو اتي ستو ختلی منګا ولا ریټا کنټرول کله ده 200 روپۍ دغه دغه دي غوړي چې ده دا 2000 ته ختلی ریټ مولا را کنټرول کله ده 1550 تر رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نورخونو لوړوالي او له نه کنټرولې شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنۍ واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بې ساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 130 افغانیو تبادله شو چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو به هم پورته شوي. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی خو د خلکو په خبره چې د توکو به هم هماغه شان لوړې پاتې شوي چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندز ولایت کې په روان کال کې 13 تنه شات یا اصل تولید شوی او همدارس په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودې په حال کې دی. د شاتو د مچیو یو شمیر روزونکي وایي چې د کندز هوا د شاتو د پالنې لپاره مناسبه ده او ځکه نو په دې ولایت کې د شاتو د مچیو صنعت هم د ودې او پراختیا په حال کې دی.
کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولات کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است. کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړي.
قدر منوریدونکو دا موضوع مو په یو تفصیلی راپور کې راخیستې ده. پورا راپور نن د ازادۍ راډیو د 4 بجو په پښتو پروګرام کې خپریږي.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ راډیو.
په غزنی کې ډیرو ماشومانو زده کړې پریخي او مزدوري کوي. د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ، بیروزګارۍ او ګرانۍ له کبله د غزنی یو شمیر ماشومانو په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی. د هغه ماشومان دي چې له دې مخکې په ښوونځیو کې زده کړې کولې خو اوس یې زده کړو ته شا کړې ده.
شمس خان چې د بوټانو په رنګ یې مخ لاسونه او کالي لړلې دي دی پښنه یخ د ښار په واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنګوي. شمس خان چې شاوخوا 15 کاله عمر لري وایي پلار یې کراچۍ چلوي او زما په ګډون لستنه کورنۍ ورپسې ده. نوموړی وایي د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه. په وم ټولګۍ کې خپلې زده کړې کولې خو اوس یې ښوونځی پرېښی دی. دی وایي د پخوا په پرتله ګرانی یو په دوه زیاته سوې ده. یو کس نسی کولی چې د کور تر وده ووځي ځکه خو مې له پلار سره کار کولو ته اوږه ورکړې ده.
ما مشکل ده که زه اوس کار ونه کړم کور ته مو ډوډۍ شه نشته. کور ته مې یو څوک نشته چې موږ ته ډوډۍ راکړي. بیا نو مکتب زه خانم چې زه مکتب وایم بیا خو کور کې څوک نشته چې موږ ته روزي راکړي. غریبان له ډېره غریبۍ نه ټول په ډریان شي له چاسیان شي د دې قانون د دې حکومت څخه هیله لرم چې موږ سره کومک وکړي.
دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیرای ماشومان په دغه حال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو له راتګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او ګرانۍ له امله یې په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی، ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسي کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومانو ډیری برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو، خو اوس یې خپلو زده کړو ته شا کړې ده. احمد خان بیا ولس کلن زلمی دی، دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو سات کوي. احمد خان وایي یولس کسیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی یې پرې ایښی دی، ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوټونه رنګوم د شارک یون کور ده چې دا حکومت بدل شوی دی، موږ ډېر خراب ده، موږ به ټوله ورځ دا بوټ رنګو چې هغه ته لاړ شو مکتب ته بیا کار دلته څوک.
شاوخوا دولس کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي، د سپیلنی دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډیرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی او موږ خپل درسونه ویل، خو اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیان نه لرو، موږ مکتب پرېښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نفقه نسي برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حکانی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشري ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې د غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو څو شیبو کې ستاسو له پیغامونو.
محمد همدرد له لغمان نه ازادۍ رادیو ته دا پیغام بریدم په دې هیله چې نه شریکي دغه کم کانفرانس د اسلامي هیوادو په د پاکستان په قربتوب او د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي او یاد یې ارسو یاده. په دې کې هیڅ شک نشته که پاکستان دلته د اسلامي امارات سره رښتینې همکاري وکړي، نو هیڅ شک نشته چې موږ به پرمختللی حکومت او پرمختللی افغانستان ولرو، او که چېرته د تیر په شان دوه مخي پالیسۍ ته دوام ورکړي نو په دې کې بیا هم شک نشته چې موږ به له دې حال نه پسې بدتر حالات سره مخ شو، هم حکومت او هم ولس. والسلام په احترام.
زه دا امیر متقی ته ویایم چې څلور میاشته د ووتی جناکه یې ته ښځه ته سبا کولي نه نه خلاصوې، مکتب نه خلاصوې، دا به ته ضرور خلاصوې. دا خلک موندې عذاب ته راوې، دا خلک موندې تنګسې ته راوې، دا به ته ضرور خلاصوې ضرور. دوامه دا خبره دو چې بیرا خبره دو تو سعیدو کلمات پلی کلی تر کیلومتر نوم قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د میګه والین شاهده خدا دا د درې رنګ بیرغ کوم دی، دا په چا پر تړاو نه لري، دا کې جماعت قسم دی، دا د افغانستان یو زیړ نشان دی، دا درو خوستای دی، دا د ولتا تر خلون د کړای دی، یا د فرام ته زید کې دومره زیدی خلک همونه ولې دلی، یا پیګای نه یا پکاس کای په دغه مونږ به ونه راځي. تندر پرین شرم ده نه چې د درې رنګ بیرغ تر لوند نه ونوس، وخای نوست بیرغ نه و په درولړ، دا دومره ملکینه د والا پر رسمیت نه پیژنی ول په افغانستان خلک مونږ تنګه تراوي په ځون مونږ تراوي خو وټه تمان لای چې ته طالب یې میخه او خاخم یې خوستی تو دغه چاره دغه مکتب خلص کا د بیرغ و منا دغه میډیا چې دو دغه خلص کا دوه ما د خبر درته کوم چې کته افغانستان ابو داوی نیر ملک سره کمپانی رو وغوړه په افغانستان کې داسې مدني نه دي داسې کوری نه دي هغه شتات کوي ذخیری دي هغه شتات کوي بندي نه شتات کوي د اوبه چې منځکه ابو دي شي په سلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو د نن ورځې د خبری مجلې مطالب هم دومره وو. د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې اسدالله لودین به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي. خو دا شیبه د خبرونو لنډیز واوري چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دې هېواد پر ضد شعارونه ورکوله او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن دې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک د یوه میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کولی. خو د ډیپلوماتانو په وینا چین له په تدریجي ډول د بندیزونو له لرې کولو سره مخالفت کوي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړي او په نتیجه کې درې اختطافچیان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. د ټولنې د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه تړل شوي او 80% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د امریکا په د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانی بڼه غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیرې وونه کې د کورونا د ثبت شو پیښو 3% او مایکرون دی.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې
نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته خراغلی. پاکستان د یک شنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وو. په دې غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار وشو او د افغانانو د لاسنیوي لپاره د یو بچی صندوق په جوړولو هم سلا وشوه. طالبان دا غونډه له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټوره بولي او وایي دوی پکې اسلامي نړۍ ته ښکاره پیغامونه درلودل. سره له دې چې طالبانو له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې پر افغانستان حاکمیت ټینګ کړی، خو په دې کانفرانس کې د افغانستان د پخواني حکومت څوکۍ هم تشه ایښودل شوې وه. پښتنې دا دي چې د اسلامي هیوادونو دا کانفرانس رښتیا هم طالبانو ته لاسته راوړنو ډک وو؟ ولې کوم اسلامي هیواد پکې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنده او یا یې له طالبانو سره د رسمي تعامل اعلان ونه کړ؟ د ازادي راډیو اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر ساپای او حقوقي کارپو دینی عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا غړی صلاح الدین سیدی. میلمنو ته خراغلاس وایم. همکار مو هڅه کوي چې میلمانه استودیو سره وصل کی. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې حقوقي کارپو دینی عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا غړی صلاح الدین سیدی استودیو ته وصل دی. سیدی صاحب ستړي مشي، بحث بل تاسو نه پیل کو. د اسلام آباد غونډه چې د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، پر دې سربیره ورته د جرمني، امریکا او روسیې استازي هم بلل شوي وو. د افغانستان د حکومت لپاره، د طالبانو لپاره یې څه ښکاره پیغامونه درلودل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مطمئنا داسې ناستې ولاړې مثبتې دي. چې نړۍ د افغانستان په مورد کې بحثونه کوي او د مرستو وعده ورکوي، اما دا چې په پاکستان کې دایریږي او پاکستان به څه بهره برداري وکړي، دا چې طالبان به د دې نه څه برداشت وکړي، دا هغه سوال نه دی چې لا تر اوسه پورې جواب ورته نه دی. اما په مجموع کې دا ناستې مثبت ارزیابي کیږي او په ناستو کې خو تنا وعده دي عمل بیا وروسته کیږي. تشکر.
بله، او سیدی صاحب څه فکر کوي طالبان سره څه ډول تعامل یا چلند وڅ په دې غونډه کې دوی ته د میلما پتوګه بلنه ورکول سوي واپ څنګه کې ورسره د افغانستان ملي بیرغ خودل شوی و د طالبانو بیرغ پکې نه وو، او دغه راز د پخوانی حکومت چې مشري محمد اشرف غنی کول د هغوی څوکي هم تشه خودل شوی و، دا په څه معنی؟
په واقعیت کې دا هغه واقعیت نګری د چنړیواله ټولنه کوي. طالبانو ته هغه مقام ورکړ شوی و چې شایسته دی، تروسه پورې نړیواله ټولنه پر رسمیت نه دی پیژندلې، اما د ځمکې پر مخ یو واقعیت دی. نړیواله ټولنه معذب مکلفه ده چې د طالبانو سره تعامل وکړي د واقعیت په توګه، اما د دې نه پورته توقع طالبانو ته هم نه ده پکار او نړۍ ته. زه په دغه برخورد چې د په دې کانفرنس کې د طالبانو سره شوی فکر کوم دا واقعیت نګری ده او دا مثبت ارزیابي کوم. شکر.
بله، اټکل دا سیدی صاحب چې حداقل اسلامي هیوادونه یا د سیمه هیوادونه باید طالبان حکومت پر رسمیت پیژني، دا د څلور میاشتې وسوې طالبان دا کوي چې د یو مستقل او پیاوړی حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، اما ولې اسلامي هیوادونه زړه نازړې دي طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني؟
واقعا د خبرې دا دی چې تغیرات په افغانستان کې پناری کې یا په مسالمت امیز شکل راځي او یا د انقلاب لاره. طالبانو د مسالمت امیز په ځای د انقلاب لاره غوړه کړه او د مشروعیت سوال لا تر اوسه پورې موجود دی. دا چې طالبان د نړیواله ټولنې نه غوښتنه کوي، د ټولنې د مخه د ځان نه غوښتنه وکي، هغه اجراءات دی وکي چې د مشروعیت لپاره پکار دي. زه دا نه وایم چې سبا د ټاکنیو کې عام عدالت او سلسله پرنسپی پالیسی خبرې دي چې هغه باید وکړي، متاسفانه طالبان لا تر اوسه پورې نه دا کړی. زه په دې هم باور نه یم چې دوی به وڅوانیږي ټول شموله حکومت به جوړ کړي. ټول شموله حکومت قانوني حکومت جوړول پکار دي. قانوني حکومت لپاره معین وعده ورکول نړیواله کچه او د هغه په متناسب اقدامات کول دا شی نه دي چې باید وشي، چې متاسفانه طالبان په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلي دي.
بله، او سیدی صاحب تر هغه چې موږ بل ملماله بحث سره وسليږي، خاغلې ودیر صفای ختم هم بلنه ورکړي دا خو حادثه کوي چې ورسره اړیکه ټینګه کو، تاسو سره خبر ته ادامه ورکو. طالبان ته څه کول په کار دي؟ د اسلامي هیوادونو په سازمان کې هم له دوی نه غوښتنه وشو چې باید د افغانستان د خلکو بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو حقوقو ته، د خزو د کار حق ته، د تعلیم حق ته احترام وکړي او هغه تضمین کړي. طالبان ته څه کول په کار دي چې کم تر کمه په دغه برخو کې حداقل د شرایط پوره کړي؟
طالبان په دې مواردو کې په کافي اندازه پاتې راغلي دي. طالبان د تیر قوانين په عمل کې لغوه کړی دي، نوي قانون قوانين نه لري. د افغانستان حالت په یو معلق حالت کې ده تمامه خادي. زه په یقیني ډول په دې باور نه یم چې طالبان د خپل اصول او اعتقاداتو نتیجه سیاسي مصالحه د اصول نتیجه دل نه دي، اما په دې باندې باید اعتراف وکړي چې د اسلام د اساساتو نه متفاوت برداشتونه دي او مشروع حاکمیت هغه وخت مې سره تل شي چې د خپل برداشتو لپاره د ملت نمشروعیت واخلي. طالبان د ملت نمشروعیت نه اخلي، خپل خطکشي ده دا به تطبیقوم که نه تطبیقوم دا ټوپک او دا ملت دا حل لار نه ده. د افغانستان خلک د تراژدي سره مواجه کول نه دي په کار. متاسفانه طالبان مسلکي همکاري ته ضرورت لري چې په ډېرو مواردو کې نه لري او دا به خپل ځان ته ضرر ورسوي چې دا د دې کار دی، اما افغان ملت او سولې ته به ضرر ورسوي چې دا د تمام ملت کار دی او د تمام بشریت کار دی. متاسفانه طالبان په دې مورد کې تر ډېره حده پورې پاتې راغلي دي او د اورېدو غوږونه داسې لیدل کېږي چې نه لري. شکر.
او مننه سیدی صاحب. کور ودان، تاسو ته بیرته راګرځو. اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې را سره برخه واخلئ. دا بحث د اسلام آباد د یکشنبه ورځ غونډه ته ځانګړی شوی حالت د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه تر سره شو. د غونډې په پای کې یو غاډه اعلامیه هم ورکول شو چې په اعلامیه کې له افغانستان سره د بشری مرستو پر سوالو ټینګار شوی. د غراز دی وو وچی صندوق په جوړولو هم سلا شوی چې د دې وچی صندوق مدیریت یا چارې به هم د اسلامي پراختیايي بانک لخوانه کنټرولېږي. تاسو ته د تماس شمیرې اعلانوم: 00420211260. بل نړیوال شمیره ده: 00420211560. اوریدونکو وصل دی دای بر واخلو چې څوی مهرباني وکي ازادي رادیو د اونیز بحث د پاکستان غونډه ته ځانګړی شوی. مهرباني.
سلامونه استاد محمد، سلامونه نه کی د تاسو ته تاسو درنو مننه وړاندې کوم. مننه غونډه خو ښه ده، غونډه خو په دې ښه ده چې د خبرو نه خبرې پیدا کیږي. اما هغه مجلس کې، هغه کانفرنس کې بیا خبرې نه وي چې حق حقدار ته وسپاري. یو ملامت معلومه نه کړل چې طالبان ملامت کنه، نړیوال ټولنه ملامت ده، دا معلومه نه کړل پکې. اما منګه نړیوال ټولنې نه غواړو، نړیوال ټولنې په منګ باندې ظلم روا کوي. په منګ په دې منګ مملکت کې 30 میلیونه نفوس ده، اما یو طالبان خو نه دي چې یو طالبان نشي. تاسو طالبانو لپاره په ون افغانستان بندیزونه ولګول. اما منګه شکایت لرو، د محکمې نه شکایت لرو، نړیوالې محکمې نه شکایت لرو چې ولې د موږ غم نه خوري، ولې د موږ ملامت نه معلوموي. امریکایان په موږ ظلم کوي، ناروا کوي، ولې پیسې قیدوي، ولې بندیزونه را باندې لګوي. حکومت موږ ده، وطن زموږ ده، ازادي زموږ ده، خبرې زموږ دي، پیسې نور خلک کوي. دا موږ ته پې قبول ولې مل نه دي چې موږ پیسې په نورو مملکتو کې وسي کېږي. په خپل وطن کې دي موږ وسي. وسلام په احترام سیدی صاحب، تم سلامونه
مې کور مودان بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو اونیز بحث.
دین صاحب ته سلام. او دما خو دغه نظر ده چې دې غونډې په باره کې صدا کم ملکونه طالبانو سره دوستی لري که نه، په دوی ته ځان دوست کړی ده. هماغه په واقعیت کې نه غواړي چې طالبان د خلک په رسمیت وپېژني. هسې د خولې غولول کوي طالبانو سره. دا کم دوی چې دا مطمئن دي په دوی باندې، دوی چې دا زموږ دوستان دي، هماغه خلک دوی سره زما په نظر خپله دوه ګونه چلند کوي. دغه مې نظر
و. او ډیره مننه، سلامت اوسې. نظر مو واوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. او مننه لګ مزاید بدل کړئ چې دا غږ مو راته وزیر راسي. خاطر دې اوریدونکو اړیکه پرې شو. بل اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بل زموږ کا غوړی.
السلام علیکم.
علیکم السلام. غاگ مرازی رادیو آواز موټیټ کې خبرې وکي.
ولې لزم د المند څخه خبره کوم؟ خبرې خدای دې چې موږ دغه افغانستان ته نور توان نه رسول، لکه موږ افغانان چې رسول دي. یو ملک چې په یو نیم سل کال کې خپل جوش د خپل واقعي یو داسې دغه رانشي ګرځ د بل په د خارجانو په دغه مشت مشران راځي. نو موږ به څه دغه د دې څخه ولرو؟ ته امید ولرو؟ بل مې د امریکا سره گذشت که تاسې راواخیا وګورئ، نو تر امریکا ظالم په جان کې یو ملک لا نه دی تیر شوی. تر نن تاریخه پورې بمی اټم د استعمال کړی دی، خصوصا په افغانستان کې د بمانو مور د استعمال کړ. هغه ظلمونه، هغه چاپي وو، هغه دغه چې دی وکړلې.
موږ دغه د اسلام آباد د غونډې په اغېزو خبرې کوو. څه فکر کوئ دا غونډه به د طالبانو لپاره، د حکومت لپاره، افغانانو لپاره ښکاره پیغامونه او نتیجې ولري؟
ورکه افغانان خپل لاستر سرور کې او خپل دلته د مملکتونو د تاریخونو د مملکتو ګوره خارجانو نه دی ورته جوړ کړی، نه د خارجانو په مرسته او په پکر جوړ شوی دی. مملکت خپل په خپل افراد او په خپل نفر باندې جوړیږي.
زه دا باور در کوم چې په افغانستان کې عزت وړي چې یادي څوک مړ شي یادي دغه شي چې نن دغه حکومت دغه دغه په صداقت باندې دغه خلکو سره او غوته نور دغه تیر شي د خپل تر هغه اعتبار وو چې دغه وغواړي چې اوس په سازمان ملل په نورو ځایو کې ناست دا افغانستان به دا افغانان خپل جوړي بل څوک نه ورته جوړي نه دا غونډه والا ورته جوړي هغه به یو څه تر پالونه ورته راواسي یو څه کوټونه لیلایمیان به ورته راواسي ولې خو هغه کار چې په افغانستان احتیاج ورته لري هغه نه ورته کوي هیڅ ملک نه ورته کوي ولې د خپل افغانان دغونه بې انتفاقه دي په قومي په سلسل د حزبو په سلسل د ژبو په سلسل د مذهبو پر سلسل باندې ولې ژر سره وویشل کېږي دوی کې ولې دغونه د خارجیانو لاسونه کار کوي چې دغه وکي دوی بیا په شل ډالو سره طالب دی دا پلان دی دا طالب هم د وطن سره دی یعنی کله د وطن نه وای نو دغه ځای ته نه رسید په دې شل کال وځنګ دی په دې وطن کې کله طالب د وطن نه وای او د وطن خلکو نه غوښتلای نو څنګه ترغه ځای ورسید خوشاله دی د امریکا پښتون کې دلته وځنګ دی د مملکتو پښتون کې وځنګ دی
مله اوریدونکو ته به هم نوبات ورکو سلامات وسی د اوریدونکو نظر و چې ویلې خپل افغانان باید سره یو شي سره یو موټی شي او د خپل ستونزو حل ته مټی راباد وهي ډیره مننه ورزو سیدی صاحب ته سیدی صاحب موږ هڅه کوو چې له استاد ودیر صافی سره هم اړیکه ټینګ کو خو ټلیفونونه کار نه کوي فکر کوم دی بحث کې به ونه شو کړی چې ورسره خبرې وکړو سیدی صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل څه کول په کار دی په خپل په افغانستان کې دننه اوس طالبان حاکم شوی دی په افغانستان باندې څلور میاشتې د حاکمیت تیریږي کنړی همداسې چران کوي سیمه همداسې چران کوي له افغانستان سره په رسمیت نه پیژني خپل دیننه طالبانو ته څه کول په کار دی چې یو څه اقتصادي اړخه هیواد په پخو دروي
مننه د معزز اوریدونکو خبرې می واوریدلې لمرنی ورور هغه خبرې چې وکړې په هغه باز نقاط باندې تم کېدل پکار دی اخرنی ورور چې خبرې وکړې هو دا وطن بخپل افغانان جوړي نړیوال ټولنه کې د خیر او خیرات مثلا مخ کې د منافع او د مصالح خبر ده د کې کوم مشکل نشته چې مونږه قومونو پورې د احزاب پورې او د مختلفو حلقاتو پورې تعلق لرو اما مشکل هغه وخت پیدا کیږي چې ګډ مشترکات باندې ګډ کار ونکو دا نورمال خبر ده چې د مسایلو په مورد کې احزاب سازمانونه او حلقات مختلف نسخې لري اما د طالب په شمول باندې که د افغانستان په مورد کې نسخه لري چې دا د دوی حق دی اما په یو وشتمه پیړۍ کې د نسخو د مشروعیت اخستل په کار دی او طالبان په دې مورد کې توجه نه کوي خبره په دې کې نه ده چې نړیواله ټولنه ولې طالبان په رسمیت نه پیژني او حکومتونه ورته نه ورکوي زه متاسف یم چې نړیواله ټولنه یا زمونږ خلک او یا طالبان اوسنۍ مرستې د مشروعیت سره پیوند ورکي د مشروعیت مسأله بل خبر ده مشروعیت نه منظور د اوسنۍ حاکمیت د طالبانو د حاکمیت مشروعیت ده او د افغانستان خلکو ته مرستې رسول بل خبر ده دا دواړو ته پیوند ورکول نه طالب ته پکار دی چې د دې زخمی ګوتې نه ونیسي او نن نړیواله ټولنه ده هغه زه پولې چې برداشت لرم دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په مورد کې کانفرنس جوړي اسلامي هیوادونه دا مثبت قدم دی دا د دې قدم دی چې نړیواله ټولنه او اسلامي هیوادونه الله تر اوسه پورې د افغانستان په مورد کې بے تفاوت نه دي بيد نه دي دا خدې چې د افغانستان د لپاره مرستې راټول شي صندوق جوړ شي او دا چې د طالب لوري تاکید کوي چې د جنس په ځای ماته پیسې راکا زه په کلکه د مخالفم میکانیزم باید جوړ شي چې څنګه نړیواله ټولنه بدون د دې چې د مشروعیت مسله مطرح شي د طالبانو د حاکمیت کنه شي څنګه وکړی شي مستهلکینو ته په مستقیمه توګه مرسته ورسي دا د خوخی زده چې د طالبانو استازي جناب متقی وویل چې موږ تمامه زمينه سازي کوو دا هغه توقع ده چې موږ د طالبانو نه لرو اما دلته بعضې اوریدونکو چې ټلیفون کړو دو شیونه سره مغالطه کوي او په ډیر مواردو کې هم مغالطه شوې دي. دلته په لندن کې اعتراضي غونډه وشوه او هغلته هم دا دو شیونه سره مغالطه شول چې مشروعیت مشروعیت خپل ځان ته مسائل لري، اما مرستې ژمی د کرونا د خلق معاش نه لري، بی امنیتی ده، د دې سره مرسته نه کول په دې معنا چې د طالبانو سره کوم مشکل لري دا جنایت ده.
نړیوالو مرسته کوونکو هم دا غټ پورته کړی، د ملګرو ملتونو ادارو ویلي دي، د کډوالو علي کمشنری ویل چې له افغانستان سره مرسته باید سیاسي نسی، یعنی بشري مرسته باید ادامه پیدا کړي، دا چې حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي یا نه پیژندل کیږي دا سیاسي موضوع ده، دا باید د دې بیا یا د دې قرباني باید عام ولس ورنکړي. په مجموع کې په همدې خبرې کې چې دغه سی کانفرنسونه چې پرون په اسلام آباد کې یاد یکشمې پر اساس په اسلام آباد کې جوړ شول، د دغه اقدامات څومره مهمه ده، او په مجموع کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان اغیز په نړۍ کې او په سیمه کې څومره مهم دی، او اغیز به د طالبانو پر حکومت باندې د طالبانو حکومت ته په زمينه سازي باندې لڅوي.
د ملل متحد نه وروسته د اسلامي هیوادونو سازمان او زمنګ ملت مسلمان ملت دی، او طالب هم د ادعا لري چې د اسلام په خدمت کې ده، نو د نړیوال ټولنې چې د اسلامي هیوادو په چوکاټ کې هغه فیصله او سپارښتنه چې په پرونی کانفرنس کې هم وشوه، که طالبان په نظر کې ونه نیسي او د خپل فهم پر بنیاد باندې د اسلام نه وای چې همدا صحیح ده او قبل نه وي، بس موږ نه پرېږدو، دا زمان ته پدې دا به ډېر مشکل ایجاد کړي. اما په مجموع کې دا کانفرنسونه چې په هغه کې وعده ورکول کیږي د کار پیل دی، اما کار وروسته شروع کیږي. زه امیدوار یم چې نړیواله ټولنه داسې میکانیزم په عمل کې جوړ کړي چې دغه تعهدات چې د نړیواله ټولنې د اسلامي هیوادونو په چوکاټ کې تنظیمیږي، په داسې ترتیب باندې تنظیم شي چې د هغه نه حکومتونه سو استفاده ونه کړي، ملت ته ورسیږي، همدانن ورسیږي، په دې چې د وطن وضع په ډیره فجی حالت کې قرار لري، او زمنګ ملت حق لري چې نړیواله ټولنه د هغه په مقابل کې خپل واجب اجرا کړي. دا کانفرنس به باید ادامه ولري، اما متاسفم چې په پاکستان کې دار شوې ده، دا غوښتل چې د افغان ملت تلويح کال نه را پدی خو
سیدی صاحب هم دې موضوع باندې لږه تمکیګ په دې کانفرنس کې عمران خان وویل دا چې په افغانستان کې جنې تعلیم ته نه پریخدل کیږي، دا و یو کلتوري او دودیز استون زده، په دې باندې ډیر خبرګونونه هم راغلي دي. فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ آیا رښتیا هم غواړي چې د افغانستان د حکومت په نمائندګۍ دوی خبري وکړي؟
د تاسف خبره ده چې طالبان د خبرې ته نه متوجي کیږي. د افغانستان په استازي توپ په مختلفو ستیچینو د پاکستان د منافعو سره سره ساتلو سره سره پاکستان غږیږي. منګه نړیواله ټولنه او تحلیلګران په دې باور مندي چې کچیرته د ملت غوښتنه دا و چې د بهرنۍ تسلط دی په افغانستان کې پای ته ورسیږي، چې دا زمونږ ټولو غوښتنه و او طالبانو هم دا شعار مطرح کوو، اما د نړیوالې ټولنې د په اصطلاح د عسکري او پوځي ځواکونو د وجود د پای ته رسیدو په نتیجه کې چې پنجاب ته زمينه برابر شي، چې برابر شوې ده، دا د تاسف خبر ده، او دا هغه شی دی چې تناقض لري د پاکستان د طالبانو د عمل او د قول د قول او د عمل ترمنځ. په یقیني ډول هغه اظهارات چې عمران خان وکړل د افغان او کلچر په مولد کې د طالبانو تام توهین دی، چې طالبان اسلامي اساس په موازیو کې دا غی نه غني بلکې قومي په اصطلاح عنعنوي شی غني، چې دا مطمئن اند اعتراض موجب دی، او دا زمونږ حق دی چې اعتراض وکړو چې تاسو برداشت په دا مسله کې خطا دی، بی ځای دی، او دا د خپل خبر نه ده.
سیدی صاحب ورو د بحث د پای شی بوت نګدې شوی، یو غواړو لاندې تفصیله پروسه کې تاسو ولرو د مشروعیت لپاره بازي اصول د تاسو ورته د بحث په فایل کې اشاره وکړه. ټاکنې دي چې اوسبه اوګدمهاله وي، د ټاکنو زمينه سازي او د غرض بودیجه او نور مسائل، اما په افغانستان کې لوی جرګې هم شوې دي د مشروعیتونو د ترلاسه کولو لپاره، څه کول په کار دي طالبانو ته چې څو زر تر زر حد اقل په کور دننه د مشروعیت لپاره ګامونه پورته کړي؟ پلان دو کې مهرباني.
مننه زه په کلکه په دې باور یم چې جرګې د افغانستان د تاریخ یو جز ده. اما په یوشتمه پیړۍ کې موږ په دې څلوېښتو کلو کې د جرګو بنیادونه او اساسونه ولیدل. په جرګو کې هغه اوتوریتي طبیعي اوتوریتي راځي د خلکو استازیتوب کوي. متاسفانه دا طبیعي اوتوریتي په افغانستان کې تر ډېره حده پورې له منځه تللي دي. او په دې بهانه چې موږ د افغانستان حاکمیت اوسنی حاکمیت ته مشروعیت ورکړ شي د لویې جرګې زه فکر کوم دا به دقیق بحث نه وي. موږ په جمهوریت په قانوني اساسي کې هم لویه جرګه په هغه عنعنه شوي نوي شکل باندې نه ده راغلې. لویه جرګه خپل ځان ته تعریف لري د هغه د میکانیزم د جوړولو دپاره په هغه صورت کې د قبول وړ ده. د بغیر د دې نه یوازینۍ مرجع د مشروعیت هغه یو فرد یو رایه ده. موږ په دې باور ناستو چې ګویا سبا دې په افغانستان کې انتخابات وشي. موږ په دې باور ناستو چې طالبان دې تلوي کلن مشکلات په یو ورځ کې حل کړي. په دې باندې سره پوهیږو. اما دلته یو سلسله تعهدات ورکول، یو سلسله پالیسی مطرح کول، او دغه په چوکاټ کې طالبان خپل موازین نه دی روښانه کړی او تمامه پای کوي.
ډیر ډیر مننه سلامات اوسه سیدی صاحب. کور مو ودان اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه تمو اړیکه ونیوله. د ازادي رادیو اونیس بحث همدلته پای ته رسیدي. ل خپل میلمه له حقوقي کارپو دنیا عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا له غړي صلاح الدین سیدی صاحب نه مننه. موږ د بحث ته د کابل پانتون استاد پوهان ودیر ساپای هم راغوختي وو، خو ور سره د اړیکه په ټینګښت بریالي نشو.